د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران وردون کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نندے تو ارز کال 2023 د نومبر د میاشتې 20 منېټه ده د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په خبری خبرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه هم واوري خو لومړی غوښ شي د مهمو خبرونو سټکو ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د ټولو اسمبلیونه د وټلو پریکړه کړې ده او نه غواړي چې دغه لانجمن نظام برخه پاتې شي د پاکستان فوج د بلوچستان په کولو سیمه کې اپریشن روان کړی دی او وایي تر پرون نا وخته پورې په دغه اپریشن کې 9 ترهګر وجلی او 100 ژوند نیولی دي او په ملګرو ملتونو کې د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداري ورکړي په افغانستان کې د ښځو په حقونو او ازادیو د طالبانو بندیزونه د بشریت خلاف جرم ګڼل کېدای شي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي د دوی ګوند به په ملک کې د ټولو اسمبلیونه استفاګانې ورکوي او نه غواړي چې د دغه لانجمن نظام برخه پاتې شي د پینډی خار په جلسه کې خپل پلویانو ته د وینا په وخت نوموړي وویل د اسمبلیونه د وټلو پریکړه کړې ده او ډیر زر به اعلان وکړي د تحریک انصاف ګوند په پنجاب پښتونخوا آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان کې په واک کې دی نوموړي وویل هیواد د موجوده بې ثباتۍ نه د راوستلو یوازنۍ لار د وخت نه وړاندې انتخابات دي حکومتي غړو د عمران خان دغه پریکړه د ده د خپلې ناکامۍ اعتراف وباله او ویلي دي د عمران خان ټول پلانونه ناکامه شوي او د سازشیانو هم دغه انجام وي د اپریل په میاشت کې د خپل څوکۍ نه د ادم اعتماد د لارې د لری کېدو وروسته عمران خان په ملک کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده چې څېړونکي یې د ملکی سلامتیا او اقتصاد د پاره ډېرې زیانمنې بولي خو عمران خان خپل پلویانو ته وایي د حقیقي ازادۍ د پاره د احتجاجي مارچونه کوي د پاکستان فوج د بلوچستان په کوهلو سیمه کې اپریشن روان کړي او وایي تر پرون نه وخته پورې په دغه اپریشن کې 9 ترهګر وجلی او سونور ژوندینی ولیدی د پاکستان فوج دغه کسان د بلوچستانو د وسلوال تنظیم بی ال ای غړي غنی خو بی ال ای لا په دې اړه سندي ویلی فوج ویلی وسلوال ورسره څوګی انټی جګړه کړي خو خپل اړخته د مرګ جوب لپاره اړه تفصیل نه دی ورکړي د پاکستان مرکزی بانک په ملک کې د ګرانۍ د زیاتېدو اندیښنه خودلې ده د بانک چارواکو مطبوعاتو ته ویلی په ملک کې د سیلاب لقبل د فصلونو تباهی او په ملکی او نړیواله کچه د رسد د ستونزو له امله په هیواد کې د لانو رګرانۍ ویری دي بانک په خبره کړې یو اعلامیه کې ویلي د خوراکي توکو د مخ په زیاتېدونکو بیو له امله مالی کال 2023 کې د ګرانۍ کچه 3% ته زیاتېدې شي د پاکستان مرکزی بانک ته د ترڅنګ د روپۍ کمزوري او د فاینانسینګ خراب وضع هم د هیواد د پاره یو ستره ننګونه بللې ده په ملګرو ملتونو کې د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو په حقونو او ازادیو د طالبانو بندیزونه د بشریت خلاف جرم ګڼل کېدای شي دا کارپوهانو د جمعې په ورځ په یو غټ بیان کې غوښتنه کړې چې له ښځو او جنکو سره د طالبانو سلوک باید د نړیوال قانون لمخې د جنس په بنیاد د زورونې په توګه وڅېړل شي طالبان په خپل حکومتي تګلارو خصوصا د خزو په اړه د تیر کال په فرمانونو باندې نیوکه ردوي او وای د دوی تګلارې لا افغاني دو دستور او شریعت سره سم دي د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د هیواد باسج امنیتی ځواک ستاینه کړي او ویلي دي په ملک کې د دښمن پلو مظاهره چانو په ضد کوټلې او کامیابه مبارزه کړې ده خو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل د ایران د امنیتی ځواکونو لخوا په مظاهره چانو د تشدد غندنه کړي او دغه د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه بللې ده په ایران کې ستمبر په میاشت کې د یوې کوردی میرمن مهسا امینی د پولیس په ولقه کې د مړینې ورستو درنې مظاهره پیل شوې دي چې پکې په ګڼ شمیر کې مظاهره چان وجل شوي او په جیلونو کې هم اچول شوي ایران د دغه مظاهرو په شا د غربي نړۍ لاس لري خو د بشري حقوقو ډلې وای په ایران کې حکومت د بشري حقوقو سرغړونې کوي، او په قطر کې روانو د فوټبال ورلد کپ په مقابلو کې ارجنټینا مکسیکو ته په 2 ګولو ماتې ورکړه. د ارجنټینا مشهور لوبغاړي لایونل میسی د لوبې په 43 منټ کې په مخالفه مکسیکو لومړی ګول وکړو، او بیا دویم ګول انس فرنانډس وکړو چې په جواب کې مکسیکو 1 ګول هم نه دی کړی. د دې نه وړاندې سعودي عرب ارجنټینا ته ماتې ورکړې وه. همدغه شان فرانس ډنمارک ته د 1 ګول په مقابله کې په 2 ګولو ماتې ورکولو سره د ناک آؤټ مرحلې ته وتلې. په دې لوبو کې آسټرېلیا تیونس ته او پولینډ سعودي عرب ته ماتې ورکړه. د امریکا او انګلینډ ترمنځ لوبه د جمعې په ورځ برابره پاتې شوې ده، خو راتلونکي اونۍ به امریکا له د ناک آؤټ مرحلې ته د وتلو لپاره ایران له ماتې ورکول وي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري، دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو اوریدل، ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دوی په پاکستان کې د ټولو اسمبلونو د وټلو پریکړه کړې ده، او وایي ډیر ژر به د دې نیټه ورکړي. ولی حکومتي غړو د عمران خان دغه پریکړه د خپل ناکامۍ احتراب بللې، او ویلي دي د عمران خان ټولې منصوبې ناکامۍ سره مخ شوې دي. تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوه خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خالی یا شنبه په ورځ اعلان وکړو چې د هغه ګوند لټولو اسمبلیانو څخه د وتلو پریکړه کړې ده، او ویلي دي هیواد د موجوده بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو څخه راوستلو یوازینۍ لار د وخت نه وړاندې ټاکنې دي. پینډی خار کې راټول شوي د ګوند مارچ کوونکو ته خپل وینا کې عمران خان وویل، مونږ پریکړه کړې چې د دې نظام برخه نه جوړیږو او د ټولو اسمبلیانو څخه راوځو. اسلام آباد ته د تګ او دغلته اړی غړی جوړولو نه دا خده چې د دې کرپ نظام نه بهر راوځو. نوموړی اعلان وکړو چې د اعلی وزیرانو او د ګوند د پارلیمان غړو سره له مشورې وروسته به د اسمبلیانو څخه د استعفو نیټه اعلان کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا وخت په خیبر پښتونخوا کې ځانګړی او پنجاب کې د مسلم لیگ کاف سره اتحادي حکومت دی، او ګلګت بلتستان او د پاکستان واک لاندې کشمیر کې هم ائتلافي حکومتونه دي. د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الہی زوی مونس الہی په خپل یو ټویټ کې ویلي، کله چې ورته عمران خان وایي په هغه ورځ به اسمبلی ماتې کړي. خو د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله دعوه کړې چې پی ټی آی د پنجاب اسمبلی نشي ماتولې، ځکه چې د دوی ګوند غلطه د بے باورۍ تحریک وړاندې کولو ته تیار دی. یو شخصي ټلویزیون سره د عمران خان دې ناڅاپه پریکړې ته په خپل خبرګون کې رانا ثناءالله وویل،
پوزیشن چیف منسٹر کی نہیں رہتی، 20% لوگ اپوزیشن کو جمع کروا دیں.
کله چې د اعلی وزیر پر عزت 40% غړي د بے باورۍ تحریک جمع کړي، نو بیا د قانون د لاندې هغه اسمبلی نشي ماتولې کېدی. وفاقي وزیر د عمران خان د ټولو اسمبلو پریښودو پریکړه د خپل ناکامۍ اعتراف وباله. د پیپلز ګوند مشر او خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د پی ټی آی لانګ مارچ یو ناکامه شو ګرځولې، او عمران خان یو مایوسه تن ګرځولې دی. په خپل یو ټویټ کې بلاول وویل، عمران خان د انقلاب لپاره د خلکو راوستلو کې پاتې راغلی، د پوز نوې مشرانو په ټاکنو کې پاتې راغلی، مایوس شوی او د استعفا ډرامې ته مخه کړی. بلاول اویل، د پینډی څخه د عمران خان غوښتنه ازادي نه بلکې د ده دوباره واک ته راوستل دي. نوموړي ویلي، خیبر پښتونخوا او پنجاب به تر کومه وخته د سیاسي پروپاګندې په توګه کارول کیږي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز دا یو ناکامه لانګ مارچ وبالو، او په خپل ټویټ کې اویل، د عمران خان د سازش د لاندې د حکومت ماولو پلان، د خوخې د پوز مشر راوستلو پلان، د ټاکلو کې د زن اچولو پلان، نوې مشر لانجمن کولو پلان، ټول پلانونه ناکام شول. نوموړی ویلي د سازشیانو همدا انجام وی. سیړونکو وایي د خپل ټولو بیانیو او وختونو څخه په شا کې دورستو عمران خان سره یوازې نه لار دا پاتې وا چې ګڼ شمیر کې خلک راغون کړي او حکومت د وخت نه وړاندې ټاکنو باندې مجبور کړي، خدا سه هم اونشول او اوس د احتجاجي ناشته یا لانګ مارچ ختمولو لپاره ورته سه جواز هم جوړول بو. یو شخصي ټلو ویژن سره خبرو کې سیړونکو شازیب خانزاده وویل
دھمکی
دی ہے، یہ موو نہیں ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے، یہ فیس سیلنگ ہے. دا فی الحال دڑکا دا او عمران خان جواز پکارو او دا کار ہگ اکڑو. نوموڑی اویل عمران خان خپل اخیری پتا اویشتا دے سرا با فشار راضی خدا پنجاب حوالے سرا فی الحال سنشی ویلے کے دے چہاغوی با سے فیصلہ کوي. خبریال او سیڑون کے محمد مالک دا دا پی ٹی آئی لخوا یو خط تگلارا بولی او وائی دے سرا دوی دا زان نا فشار لرے کڑو خو زیادہ اکڑا زن گنم چی حکومت با موجودہ وقت کے پی ٹی آئی سرا خبر پیل کری او ماتا دراتلون کی کال مارچ نا اڑان دے ٹاکنے پا نظر نرازی. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورٹ تلو. د پاکستان پوز د بلوچستان په کوهلو سیمه کې اپریشن روان کړي او وای تر پرون نا وخت پورې په دغه اپریشن کې نه تر هغه وجلی او سوې ژوندینی ولیدي. دوی دغه کسان د بلوچستانو د یو وسلوال تنظیم بی ال غړي غني، خو بی ال لا په دې اړه سن دی ویلي. پوز ویلي وسلوال ورسره سو غنټه جګړه کړي خو خپل اړخ ته د مرګ جوبلې په اړه تفصیل نه دی ویلی. په دې اړه وروستی حال د کوټې نه د ډیو خبریال حفیظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ په یو بیان کې دعوه کړې ده چې د بلوچستان په کولو سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پلټنې عملیات کړي دي. وای نه وسلوال وژلي او درې نور یې په ټپي حالت کې ژوندي نیولې دي. د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR د شنبه یا خالی په ورځ په یو بیان کې ویلي چې دغه عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د وسلوالي ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمی د وسلوالو خلاف کړی دی. د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم تنظیم تر اوسه د پاکستان د پوز د عملیاتو په غوږ کې د دوی د نهو تنو د وسلوالو د وژل کېدو یا ژوندي نیول کېدو د دعوو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د پوز په یو بیان کې ویل شوي چې دغه وسلوال د کوهلو په سیاکو سیمه کې پټ وو او تورې پورې کړی چې دوی په کوهلو، کاهان او میوند سیمو کې د ترهګرۍ پلان جوړاوه. وای پوز د شنبې په سهار وختي 6 بجې د دوی خلاف عملیات پیل کړل او د دواړو اړخونو ترمنځ د ډزو تبادله هم وسوه، خو دا یې نه دی ویلي چې د وسلوالو په ځوابي ډزو کې پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې او کنه. د 13 ستمبر میاسي پر 1:30 په کولو بازار کې د یوه حلوایي پر دوکان به می چاودنه شوې وه چې په کې 2 تنه وژل شوي او شاوخوا 40 کسان په کې ټپیان شوي وو. که څه هم دغه چاودنې ذمواري کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه وه اخیستې، خو پوځي ذمواري پر بلوچ ریپبلیکن آرمی وسلوالې ډلې ور اچولې او وایي په پرونیو عملیاتو کې وژل شویو کسانو په کې لاس درلود. پوز په خپل بیان کې دا دعوه هم کړې ده چې وایي دغو وژل شویو وسلوالو د خلکو په تښتونو، په زور له خلکو د پیسو په اخیستلو، پر امنیتي ځواکونو او د پرمختیايي چارو پر انجینرانو او مزدورانو په بریدونو کې لاس درلود. د ISPR په بیان کې ویل شوي چې په کوهلو سیمه کې په وسلوالو پسې لا هم عملیات روان دي، خو د هغوی یا د پوځي ځواکونو اړخ ته د زیان اوښتو په دې اړه یې نور تازه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د بلوچ ریپبلیکن آرمی په ګډون څو نور وسلوال تنظیمونه هم له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې فعال دي او د پوځ، پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډون یې پر سرکاري ودانیو او پرمختیايي منصوبو هم د ګڼ شمېر بریدونو ذمهواري منلې دي. که څه هم د پاکستان پوځ او د بلوچستان حکومت دعوه کوي چې په صوبه کې ترهګري ځپلې ده او بشپړ امن یې راوستی دی، خو وخت پر وخت اوس هم وسلوال د ممی او نورو بریدونو په ترسره کولو کامیابه کیږي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تور پورې کوي چې په بلوچستان کې د بلوڅو وسلوالو د فعالیت تر شا د ګاونډي هندوستان لاس دی او وایي د دې کار لپاره د افغانستان خاور استعمالوي، خو دغو دواړو هیوادونو دا تورونه تل رد کړي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري. د فرانس خبری ادارې اف پی په خپل یو رپورت کې ویلي په خیبر پښتونخوا کې وسلوال د خلکو نه قلنګ اخلي، سړونکو وای وسلوال دغه بطي یا قلمګونه د وسلې اخیستلو او خپل تنظیمي دانچې د پیاوړی کولو لپاره کاروي.
د خبر پښتونخوا د اسمبلی یو غړي پیتا د نومنه لیکلو په شرط ویلي د جولای د میاشتې نه را په دې خوې تحریک طالبان پاکستان ته 200,000 روپۍ قلنګ ورکړی دی. په خبر کې ویل شوی ټي ټي پی دغه پیسې د چندې په نوم غواړي، خو ورسره خبرداري ورکړي چې د مالی مرستو نه انکار کوونکو ته مسلې جوړې دي شي. د اسمبلی غړي چې نوم یې پټ ساتل شوی ویلي دي که څوک پیسې ورنکي د نتیجو سره مخ کیږي، کله په دروازه بمونه وشتل کیږي او کله وجل شي. د اسمبلی غړي ویلي اکثر لشتمن خلک د قلنګ پیسې ورکي، څوک لګي او څوک زیاتې، خو څوک یې په اړه خبره نه کوي. د پی د پاره دغه خبر لیکونکي خبريال لهازلي دیوته ویل په خبر پښتونخوا کې د وړو لویو کاروباریانو او د سیاستدانانو نه قلنګ غستل کیږي. دغه پیسې د بلابل وسلوالو ډلو لخوا د دوی نه غوښتل کیږي. خدا چې سیاستدانان قلنګ ولی ورکي نو لهازلي په جواب کې ویل
چې د انتخابي کال دی او دغه انتخابي کال لپاره په خپل حلقه کې موجودګي یقیني ساتي او د موجودګي یقیني لپاره خپل علاقه کې ګرځي. دغه حملونه د بچ کېدو لپاره په مختلفو موضوعونو کې خلکو پیسې ورکړي، خو دا یوازې د سیاستدانو پر نه ده، د بیوروکراتو هم په لوی پیمانه باندې ورسره د دینه زیات کاروباري حلقې چې کومې دي هغوی ته داسې قسمه کارونه راغلي دي او هغوی پیسې ورکړي.
د جولای د میاشتې په وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دا وکړې وه چې د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان درې وزیرانو د قومي اسمبلی په خواني سپیکر اسد قیصر د پینځو کسانو طالبانو ته قلم ورکړی دی. په هغه وخت د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت طالبانو ته د قلم ورکولو خبره رد کړې و. د ای پی په خبر کې ویل شوی د قلم غوښتو پیغامونه د افغانستان د ټلیفون نمبرو ناراضي، خو ټي ټي پی وخت په وخت د قلم غوښتو څخه انکار کړي چې دوی قلم نه غواړي. ټي ټي پی په خپل بیانونو کې ویلي چې د چانه د دوی په نوم قلم غوښتل کیږي، هغه د تنظیم مشران په دغه خبر کې. د ملټن ډیسکورس نوم کتاب لیکونکي خادم حسین دی وته ویل دوی ته معلومه شوه چې د پاکستان تحریک انصاف اکثر له د اسمبلی غړي او وزیران طالبانو ته قلم ورکي، د کوم سره چې دغه تنظیم د ترهګرۍ د بریدونو کولو توان زیاتیږي.
او دغه د کورونو دغه فاندینګ یا پی په دې باندې د دې ګروپ په نا د دې ترانسپورت د دې خوراک د دې کارتوس د دې وسلې دا ټول عمل جاری ساتلو لپاره دا ډېر مهم دی.
د اگست په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمنه تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان منلی و چې تحریک طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبای وزیرانو ته دړکی ورکړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو وخت په وخت ویلي چې دوی وسلوالو په ضد عملیات کوي او د قلنګ د غوښتو پیښو مخنیوی وکړي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
ګرانو رودونکو، دا وایس اف امریکا دی بده. د سن های کورټ د یو فاست کونکي په جای لند نومي فلم باندې د بندیز لګولو غوښتنه د ردولو تفصیلی فیصله جاری کړې ده او ویلي دي دا د عدالت کار نه دی چې د خلکو اخلاقي سار نه وکړي او دا پریکړه وکړي چې خلک کوم څه وګوري او څه نه. دا په داسې حال چې په نړیواله جایزه ګټونکي فلم جای لند پاکستان د تنقیدونو سره مخ دی او تور په لګول کیږي چې په دغه فلم کې ځنې مواد د اعتراض وړ دي. تفصیل په د ډیوا خبریال ذوالفقار بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د نومبر 5/28 سند های کورټ د جوی لاین نومي فلم په ضد د بندیز خواص ردولو تفصیلی فیصله جاری کړي چې پکې ویل شوی غیر ضروري سنسرشپ د یوې ټولنې سابندوي او د تخلیق وده خندوي. عدالت نور ویلی دی مسلې ته په پام سره دوی ډاډه دي چې دین اسلام دومره کمزور نه دی چې د یو خالص افسانوي فلم چې د ترانسجنډر یا نرخزیانو سره د انساني همدردۍ د پاره جوړ شوی وي د واجب اسلام ټوټه شي. عدالت زیاته کړه په حقیقت کې دا د قانون یو سل نه نوي ماده لاندې د عدالت کار نه دی چې د ټولنې اخلاقي سارنه وکړي او د فلم جوړونکي د بیان ازادي محدود کړي، لکه څنګه چې کوم د اساسي قانون د 19 ماده لاندې خوندي شوی. قانون پوها او وکیل اقبال شاه وای
معاشرتی دباو ارزه وی اخلاقی دباو ارزه وی هغه د پاره هم شتا یو مارجن شتا یو مارجن شتا خو سوال دا دی چې مارجن دی په لا کې نه پټیږي د لا په مارجن کې نه پټیږي چې په کوم ځای کې مونږ لا پرمټ کوي او ته مونږ لا ته فوکس ورکو او چې کوم ځای موږ اخلاقیات او ټولنیز بندیزونه چې کوم دي هغه په موږ باندې لګیلو په کار کې راغی خیال وساتو او دا دواړه سره یو ځای بوځو.
عدالت په فیصله کې نور ویلي د دوی په نظر دغه فلم چرته چې د سنسر بورډ څخه تیر شوی وي او د مناسبی معاینه وروسته د چلولو اجازه ورکړي وي نو یو تن ته اجازه نشي ورکولی چې دغه اخلاقي مفکرې پر بنیاد د فلم بند کولو پریکړه وکړي. د کراچۍ کیپری سینما مالک او فلمی صنعت سره تعلق لرونکي سلمان خټک وی ډیوا سره خبرو کې وای
فلم سنسر کېدلو مقصد دی چې دا فلم ایبن بچا د خاندان پورې بچا د کمیونټي پورې لا د پاکستان د فلم سلمان د خنشي راته د فلم د وجنه هغه کې ډېر د شي چې هغه میوټ کی اواز ساوند بند کی چرته چا تنظیم کړي لا غیر مناسبه خبرې کړي د شي سو بل شي نه چې هغه فاملیا نه نشي اپورټ کوي نشي کته نو هغه سینا وہ بالکل ہدف کی اور دیر نازک نازک ٹاپک بنے فلموں جوڑے گی اور دا زمنگ دا معاشرے زمنگ دا آس پاس عکاسی دا ہو سکنا یہ شے تو سکرین بانے خلق کو بولن داگے نہ باغی ہر فلم کے زما کی فلم کو فلم دے پر ڈرامے کو ہم وہ غٹ میسج دا رسول دا پارا اگر زمن راتون کے نفس دا پارا راتون کے وقت دا پارا
سینای کوڑ دا فیصلہ پدا سی حال کی اڑان دی راغلی چی و اری زکون کی پ جوئی لینڈ فلم باندے د بندیز وختنه کڑے او دریزی اڑان دی کڑے چی دا فلم پ کارا ڈول د وادشوی سڑی او یو نرخزی سرا اڑیکا انزوروی او دا اسلامی لارخونو او اساسی قانون سرغڑو نہ دا. ذوالفقار بٹنائی وی وی ڈیوا کراچی.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا ده. په ملګرو ملتونو کې د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو په حقونو او ازادیو د طالبانو بندیزونه د بشریت خلاف جرم ګڼل کېدای شي. دا کارپوهانو د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې غوښتنه کړې ده چې د ښځو او جنکو سره د طالبانو سلوک باید د نړیوال قانون له مخې د جنس په بنیاد د زورونې په توګه وڅېړل شي. خو طالبان په خپل حکومتي تګلارو خصوصا د ښځو په اړه د تیر کال په فرمانونو باندې نیوکې ردوي او وایي د دوی تګلارې د افغاني دود دستور او شریعت سره سمې دي. په دې اړه وروستی حال د ډیوه همکار بارکوال میخې په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بنیادي حقونو او ازادیو سرغړونې په تیزی سره زیاتې سوي دي چې وایي دا په نړۍ کې تر ټولو سختې او د نه منلو وړ ګڼل کیږي. دغو کارپوهانو د جمعې په ورځ په خپل خبره کړي بیان کې ویلي په خپل کورونو کې د ښځو محدودول د قید برابر دی او کېدای شي د طالبانو دا کار د کورنۍ تشدد او نفسیاتي ناروغیو د زیاتوالي چیلنجونو رامخې ته کړي. د 2020 میلادي کال په اگست کې لواکمنېدو وروسته طالبانو ښځو ته امر کړی چې خپل مخونه د خلکو په منځ کې پټ وساتي او له نارینه خپلوانو پرته اوږد سفر ونه کړي. طالبانو په سرکاري دفترونو کې هم ډېرو ښځینه کارکوونکو ته امر کړی چې په کور کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو لخوا ګمارل شویو کارپوهانو دا څرګندونې وروسته له هغه کړي دي چې د تېرې چهارشنبې یا شورو په ورځ د لوګر ولایت د لوبو په یو میدان کې طالبانو د سلګونو خلکو مخته د درو ښځو په ګډون 12 کسان په درو وهلي دي. طالبانو هم دا ښکاره سزا تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه کارپوهان د خپلو پلټنو او څېړنو په اړه ملګرو ملتونو ته رپورټ ورکوي. دوی په خپل تازه بیان کې ویلي طالبانو هغه نارینه چې له ښځو سره ملګري وو او هغوی رنګارنګ جامې اغوستې وې یا یې مخونه ښکاره وو په ناترسۍ سره وهلي دي. په بیان کې ویل سوي موږ پر دې کار ژور اندېښنه لرو. دا کار د دې لپاره کیږي چې نارینه او هلکان مجبور کړي چې هغوی د طالبانو په وړاندې درېدونکو ښځو او نجونو ته سزا ورکړي، له خپلو حقونو یې نورې محرومه کړي او پر هغوی تشدد عام کړي. دا تر دوو اونیو په کم موده کې دویم ځل دی چې طالبانو د زنا او غلا د درواغجنو تورونو په بنیاد کسانو ته سزا ورکړې ده. د نومبر پورې 12مه د تخار ولایت په مرکز تعلقان کې 10 نارینه او 9 ښځې د جمعې تر لمانځه وروسته د ښار په مرکزی جامع جماعت کې د مشرانو، عالمانو او عام خلکو په مخ کې هر یو 9 درې ووهل سول. پر دوی د زنا، غلا او له کوره د تېښتې تورونه لګېدلي وو. د ګڼ شمېر خلکو په منځ کې عامې سزاوې د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د هغوی د خپل تفسیر بڼه ده چې د افغانستان په ځینو برخو کې تازه بیا پیل شوي دي. طالبانو له 1999 تر 2001 میلادي کال پورې په خپل لمړی واکمنۍ کې هم د شذو په ګډون خلکو ته عامه سزاوي ورکولې. طالبان پر خپل حکومتي تګلارو خصوصا د شذو په اړه د تیر کال په فرمانونو باندې نیوکه ردوي او وایي د دوی تګلارې له افغاني دود دستور او شریعت سره سمې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند د عبدالقهار بلخی وی او ایت په لیکلي ډول د ملګرو ملتونو د کارپوهانو تازه خبرې رد کړې دي او په بدل کې له ملګرو ملتونو غوښتي د هغو جنگي جرمونو پلټنه دی وکړي چې د امریکې په مشرۍ بهرنیو ځواکونو په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو خلاف کړې دي. د طالبانو په اوسنی حکومت کې شامل اکثرو چارواکو او مشرانو باندې د ملګرو ملتونو لخوا سفری او مالی بندیزونه له هغه وخت راهیسې لګیدلې دي چې د ډلې د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه کوله. پر طالبانو بندیزونو د افغانستان د بینکي نظام په نړیواله توګه یوازې کېدو او د بهرنیو مالی مرستو بندیدو د دې هیواد اقتصاد له شدید بحران سره مخ کړی دی چې بیروزګاری زیاته کړې او لکونه خلک یې کډه کېدو ته مجبور کړي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگټن ډی سی نوري په خبری خپرونه کې وخت شوې ده. اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د آب و هوا په باب له امریکای د صدر خصوصي استاذي جان کيري خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي د لپاره مونږ له د خپل وس دننه هر سکول پکار دي چې دا شان عالمی درجه حرارت تر 1.5 درجه سنتي گریډ پورې اوساتو. خاغلی جان کيري وایي چې ساينسدانان مونږ ته د چاپیریال په حق له د موجوده حالاتو بیان په دې الفاظو کې تیري چې درجه حرارت حد درجه زیات شوه دي، موسم حد درجه ته رسیدل دي او دا سیز د خود به خود اورونه لګیدو، د سیلابونو راتلو، د سمندرونو د تودېدو او د وورو د ویلې کېدو په شکل کې مونږ ته راخکاره شوه دي. د زیاته کړه چې د چاپیریال د مسلو د لاسه جون ډیر اغیزمن شوه دي او نن چې مونږ کوم حالات وینو دا به سباله نور زیات خراب وي. په دې سبب مونږ له اوسنه د دې تابع کول پکار دي. خصوصي استاذي جان کيري خپل بیان کې دا هم وایي چې په ګرد دنیا کې په نوو تور طریقو ډیر زیات زور راوړل شوی دي او د کوم کارونو د کولو تور طریقې چې مونږ ته د وړاندې نه معلومه دي او دغه کارونه مونږ هم په دغه طریقه وکړو نو مونږ د چاپیریال په حواله پرتې مسلې اوارولې شو. د دې جنگ د غټلو یو اهم اړخ د مخ په ترقه کمزورو ملکونو امداد کول دي او دوی دې ته جوړول دي چې نوې تور طریقې خپلې کی او د چاپیریال د مسلو د اثراتو تابعو کی. امریکا د ګلاسګو د اعلان نامې مرسته کوي په کومه کې چې مخ په ترقه کمزورو ملکونو ته د مالی امداد د دوه چند زیاتو لوګه شوه دي. امریکا په دې لړ کې د خپلې حیثیت کردار ادا کوي. امریکا د انساني خواخوږۍ د مسلو د مخنیوي لپاره په دنیا کې د ټولو نه زیات امداد ورکوونکي ملک دی. خو خاغلی جان کيري وایي چې د صدر بایدن په خیال مونږ له دینه هم زیات سکول پکار دي. هم دغه وجه ده چې صدر بایدن په دې لړ کې یو صدارتي هنګامي منصوبه تیار کړې ده او د کال 2024 پوري هر کال د 3 بلیون ډالرو د ورکولو د پاره کانګرس سره په شریکه د کار کولو لوز هم کړی دی. دا رقم دې مقصد لور کیدونکې شپږ چند زیات رقم دی. د چاپیریال په باب له د امریکای خصوصي صدارتي استاذي جان کيري خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې دا وخت چې په دنیا کې مونږ کم پیخیدونکې حالات وینو دا مونږ نه د تیرو وختونو په نسبت د زیاتو او د فوري اقداماتو کولو غوښتنه کوي او هیڅ یو ملک دا حق نه لري چې د چاپیریال د مسلو د مخنیوي لپاره په قومي سطح د خپل برخې کردار په ادا کولو کې غفلت وکي او چرته چې یو ملک د دې مقصد د حصول هلي ځلې مضبوطولې شي هغه مضبوطي نه کی او چې د دې ټولو کوششونو یو برخه جوړ نشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.